د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
د سحر خبری پرونه ته وګورئ نن د خالی ورځ کال 2007 د دسمبر د میاشتې 12 نیټه ده د دې پرونه وړاندې کوونکی د ایم نوشروان کلندر په دې خبری پرونه کې د پاکستان د سیاست او په نړۍ کې د کرونا وبا وروستي معلوماتو او د کرونا ضد ویکسینو کې پرمختیا په اړه اهم رپورټونه لرو خو اول غوښ شه د اهم خبرونو سر ټکو ته د پاکستان د حکومت مخالفه ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم مشرانو ویلي دي چې د اسمبلیو نه استفاګانو فیصله حتمی ده او وايي حکومت د پنجاب د گورنر د لارې پی ڈی ایم سره رابطه کړې دي. خود اطلاعات او مرکزی وزیر شبلی فراز د اپوزیشن مشرانو داوی رد کړې دي. د بلوچستان ملت پال ګوند نېشنل پارټي ویلي دي چې حکومت د ساحلي خار گوادر نه ازغم تار راچاپی رکھوي. د صوبایي اسمبلی غړي اختر حسین لانګو وای د بلوچستان حکومت بلوچستان د دغه خارا بیلول غواړي خو حکومت وای دغه ګام په ځینو ځایونو کې د امنیت په خاطر پورته کړی کیږي. او په داسې حال کې چې امریکا کې د کورونا وبا نه روزانه نږدې 3000 نوي مرګونه کیږي د جمعې ماښام نا وخت پورې د خوراک او دوایانو تنظیم ادارې ایف ڈی اے لخوا په عمومي توګه د ځینو کمپنیو تیار کړی شو کورونا ضد ویکسین باضابطه اجازت ته انتظار دی. اوس مو پام را ګرځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د حکومت مخالفه ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم مشرانو ویلي دي چې د اسمبلیو نه استفاګانو فیصله حتمی ده او وايي حکومت د پنجاب د گورنر د لارې پی ڈی ایم سره رابطه کړې دي. خود اطلاعات او مرکزی وزیر شبلی فراز د اپوزیشن مشرانو داوی رد کړې دي. د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو په لاهور کې د نواز شریف کور ته ورغلی وو او هلته د مسلم لیگ نون مرستیال صدر مریم نواز سره د دې دنیا په مرګ تعزیت کړې. په دغه موقعه خبری کانفرنس ته د وینا په وخت بلاول بټو وویل چې حکومت د اپوزیشن احتجاج نه پریشان شوی او زیاته کړې ده په 14 دسمبر به په مینار پاکستان کې تاریخي جلسه کوي. مریم نواز بیا وویل حکومت به کور ته لیږي هله به په آرام کینی. د حکومت د اطلاعات او مرکزی وزیر شبلی فراز ویلي دي چې اپوزیشن ته به په هیڅ صورت کې د درغلو کیسونو معافي ورنکړي خو زیاته کړې ده که اپوزیشن ورسره سلار جوړول غواړي نو لار به ورکړو. خو ویل د حکومت اپوزیشن سره د رابطو خبرې دروغ دي. بل پلو ته د پاکستان مرکزی حکومت په کابینه کې یو شمیر بدلونونه راوستلې دي. د ریلوي وفاقي وزیر شیخ رشید ته د داخله چارو وزارت ذمہواري سپارلې شوې ده. په دغه وزارت کارکونکي د پوسټ پخوانی بریګیډیر اجاز شاه ته اوس د منشیاتو مخنیوي وزارت سپارلې شوې ده. ډان ورسپانه وای چې په تیرو دریو کلونو کې دا څلورم ځل دی چې په کابینه کې په لویه کچه بدلونونه راوستلی شوي دي. سیاسي څېړونکي وایي چې شیخ رشید د مخالفه ډلو اتحاد پی ڈی ایم د روان احتجاجي تحریک مخه نیولو لپاره فضې کړل شوي دي. پاکستان کې دا وخت د حکومت او مخالفه ډلو ترمنځ تود سیاسي تاوتریخوالی موجود دی. اپوزیشن وایي عمران خان نه به استعفا اخلي او وزیر اعظم عمران خان تور لګوي چې اپوزیشن ترې د کیسونو معافی غوښتنه کوي. د بلوچستان ملت پال ګوند نېشنل پارټي د ساحلي خار گوادر نه د ازغم تار را ګرځولو مخالفت کړی دی. د صوبایي اسمبلی غړي اختر حسین لانګو ویلي د بلوچستان حکومت بلوچستان د دغه خارا بیلول غواړي خو حکومت وایي دغه ګام په ځینو ځایونو کې د امنیت په خاطر پورته کړی کیږي. د صوب بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان ویلي دي گوادر خار ټول خلاص دی او د بلوچستان نېشنل ګوند د پارلیمان د غړو خبرې تور نه بللې دي. د نېشنل ګوند سینیټر کبیر محمد شهی په کوټه کې خبری کانفرنس ته بیا د صوبې د اعلی وزیر نه بدله خبره کړې ده او وایي چې حکومت په څلور واڼو اړخونو د ازغم تار لګولو کار پیل کړی دی او اندېښنې ښودلې چې حکومت گوادر سیمه د بلوچستان نه بیلول غواړي. د یادونې وړ ده چې گوادر د سمندر په غاړه اهمه تجارتي ساحلي سیمه ده او چین غواړي د پاکستان په لارو گوادر ته خپل مصنوعات انتقال کړي او بیا یې د نړۍ مارکیټ ته ورسوي. د پاکستان حکومت وای د سی پیک منصوبې سره به د پاکستان مستقبل روښانه شي. او په داسې حال کې چې امریکا کې د کورونا وبا نه روزانه نږدې 3000 نوي مرګونه کیږي د جمعې ماښام نا وخته پورې د خوراک او دوایانو تنظیم ادارې ایف ڈی اے لخوا په عمومي توګه د ځینو کمپنیو تیار کړی شو کورونا ضد ویکسین باضابطه اجازت ته انتظار دی. بلخوا د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې ویلي شوی دی چې د وایټ هاوس چیف آف سټاف د ایف ڈی اے مشر باندې زور راوړی دی که تر خالی سهار پورې د کرونا ضد ویکسینو منظوري ورنکړه نو د خپلې عهدې څخه به یې لرې کړي. بلخوا د ادارې مشر په یو بیان کې ویلي دي چې وایټ هاوس لخوا یې د هڅو ستاینه شوې او پرې زور راوړلې چې د فایزر او بایو انټیک کمپنو د ویکسین استعمال خاص باندې دي زر تر زره کار تیز کړي شي. د ډیو سره عمل اوسې او اوس په درته وړاندې کوو اهم رپورټونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اوری دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خبری خبرونه کې د پاکستان د سیاست او کرونا ضد ویکسینو کې پرمختیا په اړه باندې اهم رپورټونه لرو. را سره اوسه پر رپورټونو کې اولنې رپورټ د اسلام آباد نه ریډیو خبريال الیاس خان را کوي او هغه وایي چې د پاکستان حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم مشران په لاهور کې یو ځای شوی وو. د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو او د مسلم لیگ نون مرستیاله مریم نواز دی ملاقات کړی دی او په دغه ملاقات کې دوی ویلي دي چې په 18 دسمبر به په هر صورت کې جلسه کوي. حکومت وایي چې په پاکستان کې د کرونا کیسونه زیاتېږي او باید اپوزیشن ډلې احتجاجي جلسې ختم کړي. خو اپوزیشن ډلې وایي چې دوی به د حکومت د ختمولو پورې خپل احتجاجونه جاري ساتي. نور تفصیل پہ دڈیو خبریال الیاس خان پدی رپورٹ کرا کوي.
مخالفه ګوندونو پخله کړی دی چې د استعفو په معاملہ باندې د دوی فیصله حتمی ده او د حکومت رنګول پورې با په آرام نکینی. بلخوا ځای مطبوعات د خپل سرشینو لخلی وای چې وزیر اعظم عمران خان له مخالفه ګوندونو سره د خبرو اترو لپاره د پنجاب گورنر سره تماس نیولې دی او دې حواله سره د دواړو خواو مهمو مشرانو هم رابطه شوې دي. بلخوا د 13 دسمبر د پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ډی ایم د لاهور جلسې پاړه د ترهګرۍ د مخنیوي قومي ادارې نیکټا خبرداري ورکړې ده چې باید د پی ڈی ایم مشران دې راتلونکو سورزو کې زیات محتاط اوسي ولې چې په دوی باندې ترهګر بریدونه کې دي شي. د دې نه وړاندې د پنجاب پولیس لخوا هم دا رقم خبرداري ورکړې شوې ده. خو د مخالفه ګوندونو مشران وایي چې په شا کېدو والا نه دي او د لاهور جلسه به خامخا کیږي. لاهور کې خبريالانو سره د خبرو تر په محل د پیپلز پارټي چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي دي چې د پی ڈی ایم ریکړو نه به یو ګوند هم شاته نشي او زیاته کړې چې د مخالفه ګوندونو ائتلاف کې د بلتون راوستلو هڅې ناکامه شوې دي.
پی ڈی ایم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 31 دسمبر تک سارے پارٹیز کی قیادت کے پاس استعفی جمع ہوں گے اور اس فیصلے میں پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے.
پی ڈی ایم فیصلہ کړی دا چې تر 31 دسمبر پورې بعد ګوند قیادت سره استعفی جمع کول شي او دې عمل کې پیپلز پارٹی شامل ده او ما سره پر لپسې استعفی را روان دي. د یو سوال په جواب کې بلاول اوې چې د پاکستان په تاریخ کې بعد دا قسمه کامیاب لنګ مارچ نیوي شوه څنګه بچي د پی ڈی ایم لنګ مارچ وي او زما په خیال حکومت دې اوس پوشي او په خپل دې استعفا ورکړي. په دې موقع د مسلم لیگ نون مرستیال صدر مریم نواز وینا وه چې حکومتي وزیران د دوی د ګوند مشرانو سره په تماس کې دي خو پی ڈی ایم به اوس دوی ته این آر او ورنکړي او حکومت کور ته لیږلو سره به مونږ سره اخلو. خو د اطلاعات او مرکزي وزیر شبلی فراز د مخالفه گوندونو دا دعوی رد کری دی او وائی
یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ کوئی رابطے میں ہے ہمارے بالکل نہیں ہے یہ جھوٹ ہے. یہ اپنے لیے ایک راستہ مانگ رہے ہیں.
دوی مخالفه ګوندونو سره هیڅ رقم رابطه نه ده شوی او که دوی تسلار په کار وي نو مونږ به ورکړو خو این آر او به ورته کله هم ورنکړو. خو سیډونکي نظر لري چې د استعفو په معامله اوس هم پی ڈی ایم کې دننه خبرې اترې روانې دي. د لاهور جلسه کې به هم په دې خبرې اترې وشي خو دا ګام به دوی په اخر کې اخلي. سیډونکي مظهر عباس وایي
لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ریزیگنیشن والی بات ابھی کسی حد تک پریکٹیکل ہے.
زما په خیال په استعفو باندې خبرې ترې کې دې خوشي وزر ګړم چې فلال دا دومره عملی نه دي. اصل سیس په لانګ مارچ کې په ګڼ شمیر کې د خلکو ګډون دی او چې څومره په ګڼ شمیر کې زیات خلک مخالفه ګوندونه راوخلو کې بریالي شي هغه عمر به په حکومت فشار سیوا شي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
پاکستان کے پٹور امیدو رسانو دا نوی بندیزونو روستا پا خیبر پختونخوا کے دا زمشو اسی مفعالان وائی چے پخوانے پاٹا کے دا بشری اکنو سخت خلاف ورزے کی گی او پا انٹرنیٹ دا نوی بندیزونو قوانینو سر با دا دوی آوازون نور هم تتشی. حکومت وائی دا نوی بندیزونو مقصد کامی گٹی محفوظ کول دی. پتے اڑبانے نور تفصیل دا ڈیوا خبریال اورنگزیب خان دا اسلام آباد نارا کوی.
پاکستان کې د حکومت لخوا وړاندې نه موجود د الکترونیکی جرمونو مخه نیولو قانون کې د سوشل میډیا یا ټولنیز رسنیو باندې کنټرول لپاره په نوې قوانینو عالمی ټکنالوژي کمپنۍ، بشري حقوقو غړي، وکیلانو سازمان او صحافیان تنقید کوي. خو بلخوا د پاکستان هغه سیمې لکه پخوانی قبایلي سیمې چېرته د ترهګرۍ په نامه پوځي عملیات شوي دي، د دې ځای خلک وایي چې په ټولنیز رسنیو بندیز له وجې ریاست غواړي چې د سیمې خلک د جنگی جرمونو نه نړۍ خبره نکړي. د نوي قوانین تر مخه په ریاست او ریاستی ادارو لکه په پوز او استخباراتي ادارو به تنقید اجازه نه وي. او کچره څوک کوي نو انټرنیټ کمپنۍ به د پاکستان حکومت په غوښتنه هغه مواد لرې کولو پابند وي. د پښتون ژغورونې غورځنګ یو فعال عبدالله ننګیال وایي چې پاکستان میډیا چرته هم د بلوچستان یا قبایلي سیمو په مسلو خبره نه ده کړې. واحد سوشل میډیا د دوی لپاره یو ذریعہ ده چې دوی دا هله ذریعہ نړۍ د خپل مسلونو خبروي. عبدالله ننګیال وایي چې وړاندې نه د الکترونیکی جرمونو مخه نیولو قانون تر مخه خیبر پښتونخوا او پخوانی قبایلي سیمو یو شمیر هغه تنانو پر ضد مقدمه درج شوې دي چې بچې جنگي جرمونه په سوشل میډیا ښکاره کول او د نوي قانون مطلب په مکمل توګه د خلکو आवाज غلې کول دي. عبدالله ننګیال وایي
نو دلته خو قانون د دې لپاره نه جوړې شي خلکو دفاع وشي یا خلکو استعمالیږي. نو موږ خو غواړو چې دا قانون او آئین چې دی دا د خلکو د ژوند ځواک او د ولس د خیر ښېګڼې او د ټولنې د پرمختګ لپاره استعمال شي، نه چې ته د خپلو ولس د غږ غلي کولو او د چا د وهلو لپاره دا شی استعمال دی. دا موږ خلاف هر وخت استعمال شوی هم دی. او
پاکستان کې د ټولنیز رسنیو لپاره د نوي قوانین په داسې حال کې دی معروفي شوې دي چې پاکستان موجوده حکومت د ډیجیټل پاکستان شعارونه وهي. تر اوسه قبایلي سیمو کې انټرنیټ سہولت په هر یو سیمه کې ورکولو کې ناکام دی، حتی چې دلته 3G انټرنیټ سہولت هم نشته. د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي شفیق گیګیانی چې پاکستان کې انټرنیټ صارفینو حقوقو لپاره هم आवाज پورته کوي وایي چې وړاندې په پاکستان کې یوازې روایتي میډیا یعنی ټلویزیون او اخبارات وو او په دې روایتي میډیا کابو راوستل ریاست ته اسانه و. خو ټولنیز رسنیو خلکو ته دا موقع ورکړی ده چې خپل आवाज بغیر د سنسرشپ یا بندیز پورته کولی شي او اوس حکومت غواړي چې دا آوازونه هم غلي کړي. شفیق گیګیانی وایي
پکار نه ده چې بده باندې قانون لګیلی شي، ځکه چې عام میډیا چې کومه دا خو چې د اصل د په لاس کې دی، لکه اگر انګي کلو خبر نه کوي او چې کلو خبر کوي نه کوي هم بیا د ولس اواز په کې اگر لګیلی شامل. نو سوشل میډیا واحد د ذریعہ ده چې دی باندې کس خبرم کول شي او کس په متعلقه خبر چې کوم دی هغه متعلقه خلکو ته رسوي.
په دې نوې قوانین اسلام آباد های کورټ هم ویلي وو چې ریاست د تنقید مخه نشینی ولی، ځکه چې تنقید مخه نیول د اعتصاب مخه نیول دي. په دې نوې قوانینو د انټرنیټ کمپنو ائتلاف یا ایشیا انټرنیټ کوالیشن هم وزیر اعظم عمران خان ته یو خط کې ویلي دي کچرې پکې ترامیم ونه شول نو د کمپنو ته به دلته کار جاری ساتل مشکل وي. د انټرنیټ کمپنو لخوا خپل خدمات پاکستان کې بندولو په حق له ماهرین وایي چې یوازې نقصان به د پاکستان ولس او د پاکستان ډیجیټل اقتصاد ته وي.
وتلو پورې نوې مرګونه کیږي. د امریکا د خوراک او دوايانو تنظیم ادارې اف ډی اے لخوا فایزر او بایو انټیک کمپنو لخوا تیار کړی شوی ویکسینو ته کتنه کیږي او وایټ هاوس غواړي چې دغه منګوري به زر تر زره ورکړي شي. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیوا همکار بارکوال میاخیل راکوي.
د درمل جوړونې مشهور کمپنۍ فایزر د بایو انټیک مودرنا او استرازینیکا کمپنۍ په همکارۍ په خپل ازمایښتي ویکسینو شولې ده چې د دوی جوړ کړي ویکسین د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره اغیزمن دي. که څه هم د دغو ویکسینو د رسمي پایل کې دا بهر لا تر کار لاندې دی، ځینې ایشیایي هیوادونه تمه لري چې په پایل کې د دغو ویکسینو مناسب اندازه ترلاسه کړي او په خپلو هیوادونو کې د کورونا د مخنیوي لپاره یې وکاروي. استرالیا د هیواد د کورونا ویکسین 1.3 ملیون ډوز خوندې کړې دي چې 3.5 ملیون یې له استرازینیکا کمپنۍ اخیستي، 1.5 ملیون یې له نوواواکس کمپنۍ اخیستي، 10 ملیون یې له فایزر کمپنۍ او 15.5 ملیون یې د کوواکس په نوم د ویشنې له پروګرام اخیستي دي. استرالیا تمه لري چې له استرازینیکا کمپنۍ اخیستي 3.8 ملیون ویکسین به په راتلونکو جنوري او فروری میاشتو کې وویشي او خلکو ته د ورلګولو بهیر به په مارچ میاشت کې پیل کړي. چین تر اوسه د درمل یا ویکسین جوړولو لکه غربي کمپنۍ سره د ویکسین اورلېژلو کوم تړون نه دی اعلان کړی، خو پر ځای په خپل هیواد کې د نن له شخصي کمپنیو سره په ګډه د کورونا وایرس ویکسین جوړوي. دا هم کېدای شي چې د 2021 میلادي کال تر نیمایي پورې په چین کې د استرازینیکا کمپنۍ ویکسین ومنل سي او د دې کمپنۍ په ملګرتیا د چین خپل شینجن کانګټای کمپنۍ پلان لري چې د روان کال تر پایه د ویکسینو لږ تر لږه 100 ملیونه ډوز جوړ کړي. د دې ترڅنګ د چین شانګای فوسن کمپنۍ په پام کې لري چې د دویم ازمایښتي برخه لپاره د فایزر او بایو انټیک کمپنیو درمل وکاروي. جاپان هیواد له فایزر او بایو انټیک کمپنیو سره تړون کړی چې د راتلونکي کال په لومړۍ نیمایي کې 1.3 ملیون ډوز ویکسین ځنې واخلي او په همدې موده کې له استرازینیکا کمپنۍ څخه هم د 1.3 ملیون ویکسینو اخیستلو پلان لري چې په هغه کې به لومړی 1.5 ملیون د راتلونکي کال تر مارچ میاشتې ورولېږل سي او د دې ترڅنګ 2.5 ملیون ویکسین به د نوواکس کمپنۍ لخوا ورولېږل سي. خو جاپان د دغو کمپنیو ترڅنګ له نورو کمپنیو سره هم د ویکسین اخیستلو په اړه خبرې کوي. جنوبي کوریا هم له استرازینیکا، فایزر او مډرنا کمپنیو سره تړون کړی چې 40 ملیون ویکسین ترې واخلي. همدارنګه 40 ملیون ویکسین له جانسن او ویبل کمپنۍ څخه اخلي چې ویل کیږي دا د دې هیواد د 40 ملیون خلکو لپاره کافي دي. خو له دې پرته هم جنوبي کوریا د کوویکس پروګرام په مرسته د 10 ملیون خلکو لپاره اضافي ویکسین هم تیار کړي او کېدای شي خلکو ته د ورلګولو بهیر د راتلونکي کال په 15 میاشت کې پیل کړي. هندوستان د هند د سیروم انسټیټیوټ مشر چې د استرازینیکا کمپنۍ ویکسین جوړوي وایي مخکې له دې چې په راتلونکي فروری او مارچ میاشتو کې د کورونا ویکسینو د بشپړتیا د اعلان اجازه ترلاسه کړي، د خلکو مثبتې ازمایښتي ازموینې به دوی ته اجازه ورکړي چې د روان کال تر پایه د دې ویکسین د بیړنۍ کارونې اجازه ترلاسه کړي. د دې ترڅنګ هند دا تمه هم لري چې تر راتلونکي فروری پورې د حکومت په مرسته خپل ویکسین جوړ کړي. خو له دې سره سره د سپونټیک کمپنۍ د ویکسینو تجربې هم کوي. تایوان په پام کې لري چې د کوویکس پروګرام په مرسته ول نورو ویکسین جوړونکو کمپنیو څخه 15 ملیون ویکسین په لومړي پړاو کې ترلاسه کړي، خو کېدای شي 15 ملیون نور اضافي ویکسین هم واخلي او د راتلونکو کال په نیمایي کې خلکو ته ورلګول پیل کړي. ملایشیا د جنوب ختیځ ایشیا لمړنۍ هیواد دی چې له امریکایي کمپنۍ سره تړون لاسلیک کړی او منلې ده چې له فایزر کمپنۍ څخه به 2.8 ملیون ویکسین واخلي. ټاکل شوی چې فایزر کمپنۍ دې هیواد ته 1 ملیون ویکسین د راتلونکي کال د لومړۍ نیمایي تر پایه ورولېږي. فلیپاینز دې هیواد هم تیر میاشت اعلان کړی چې له استرازینیکا کمپنۍ سره د 2.6 ملیون ویکسینو تړون لاسلیک کړی دی. انډونیشیا د جنوب ختیځ ایشیا د زیاتې آبادۍ دې هیواد له سینوواک کمپنۍ څخه 1.5 ملیون ویکسین او لنوواکس کمپنۍ څخه 1.5 ملیون ویکسین اخیستي دي. خو استرازینیکا او فایزر کمپنۍ سره هم د 50 ملیون نورو ویکسینو په اړه خبرې کوي. بنگلاديش بیا د څنګلور هیواد هند له سیروم انسټیټیوټ سره تړون کړی چې په مرسته یې له استرازینیکا کمپنۍ څخه 1.5 ملیون ویکسین واخلي. خو دا هیواد تمه لري چې د ویکسینو له نړیوال اتحاد گاوی څخه به هم 8.5 ملیون ویکسین ترلاسه کړي. بارکوال میاخیل، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، واشنگتن.
ګور ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام دبليو اف پی ته د 2000 شلم کال د نوبل د سولې جایزه ورکړل شو. د دې سازمان مشر خبرداري ورکړي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس ناروغي د زیاتېدو له امله په سلهاو ملیونو خلک د لوګي سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا همکارا منظر شهید د وایس اف امریکا په دې رپورت کې راکوي.
د ملګرو ملتونو د خوراک پروګرام ډبلیو اف پی ته د انټرنیټ لارې په یو مجازي او ورچوال مراسمو کې د 2020 د نوبل د سولې جایزه ورکړل شوه. د دې سازمان مشر خبرداري ورکړ چې په نړۍ کې د کورونا وایرس ناروغي د زیاتېدو لامل په سلهاو میلیونه خلک له لوګي سره مخ دي.
د سولې نوبل جایزه یوازې په مننې نه کیږي، دا جایزه یو ښه کار کولو لپاره غږ دی. په نړۍ کې جګړو، موسمي بدلون، د سیاسي او نظامی وسلو کارول او ناروغۍ له امله 200 او 70 میلیونه خلک د لوګي سره مخامخ کیږي.
د خوراک نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی مشر په روم کې چیرې چې د دغه نړیوال اداري مرکزی دفتر دی، د ویډیو لینک له لارې دغه جایزه ترلاسه کړه او په اوسلو کې د نوبل کمیټې مننه وکړه. خاغلی ډیوډ بیسلی وویل
دا په لپورې ودوه، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ 2020 کال یو له خورا ستونزمنو کالونو څخه و. کووېډ په ختیځ افریقا کې بدترین سیلاب سربیره د انجیل د تناسب ملخانو او له بده مرغه تر ټولو لوی اندېښنه جګړه او نامنی ده. په ډېرې نورو هیوادونو کې تر ټولو زیات اندېښمنه کړی یو، چرې چې زمونږ اداره فعالیت هم کوي.
په 2019 کال کې د غیدارې په 88 هیوادونو کې 100 میلیونه خلکو ته خوراکي مرستې ورسولې. ډنفورد وایي چې د جایزه د ډبلیو اف پی کارکونکو ته یو ډالې ده.
د نړۍ تر ټولو ګرانو او له ستونزو ډکو هیوادونو کې کار کوو، لکه سومالیا او سویلي سودان، او زمون کارکونکو د دې لپاره چې د نورو ژوند وژغوري او له لوګي بچ کړي نو خپل ژوند په خطر کې اچوي.
د خوړو نړیوال پروګرام د کورونا وایرس ناروغي پر مهال د طبي لوجستیک همغږي هم کړی ده. د ډبلیو اف پی مشر خبرداري ورکړ چې د اغیزمنو خلکو اړتیاو ته رسیدنی کې د نړیوال ټولنې ناکامي به د دې لامل شي چې د لوګي ناروغي په خلکو کې د کورونا وایرس لامل د مړینې شمیره لا نور هم زیاته کړي.
د پیښور پولیس وایي هغه تنی نیول دی چې 13 میاشتې نومبر په 19 نیټه په بډبیر سیمه کې وکلنې ماشومې علي سره جنسي زور زیاتې کړې او بیا ورست وجلې و. پولیس وایي ککړ ملزم یې د خیبر ضلع نه گرفتار کړی دی او ډېر ضربه عدالت ته وړاندې کړی شي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا خبریال فرید شینواری په دې رپورت کې راکوي.
د پیښور بډبیری سیمې او کلنې عالی په وژنه کې تورن کس د جمعې پورز خیبر لری پرتی سیمې بازار زخه خیل نه نیول شوی او د پیښور پولیسو ته سپارل شوی دی. د دغه تورن کس نیول کې دوه ورستو د پیښور پولیس محکمې سی سی پی او محمد علي ګنداپور خبري غونډې ته وویل د دغه پیښې په اړه د پولیس محکمې پلټنې تر دې د مسر ته نه دی رسیدلې. د ډیرو کوششونو نه پس مو د خیبر سیمې نه ونیولو او اوس په پولیس ولکه کې دی او عدالت نه به ورته جسماني ریمانډ میلاو شي. دې سره سره په پلټنو کې چې نوی مخې لراشي نو تاسو به خبرو. مونږ به دا کوشش وی چې په خطوګه د غپیخې پلټنی وکړو او ورته عدالت نه سزا هم میلاو شي او اغیزمن شوی کورنۍ چې ماشومی سره ظلم شوی دی هغه ته انصاف ورکړو.
بچی کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا ہے، ہم ان کو انصاف دلا سکیں.
څوره ژوندان دې د پیښور بډبيري سیمې او کلن عالیا په 19 نومبر باندې د ځای کس لخوا د جنسي زیاتۍ نه پس په اډیره کې غرزول شوې و. په دغه پیښه کې تورن کس آصف رضا خبريالانو ته ویلي د نیولو لایري ماشومه په مکمل توګه سوځولې و.
مال چې دا او دې سره مې لاس یو کو دا به حل وای، دا دې وجه دا مال لاس دا دې مرګ وسو. دا ما التا پری خو دا ما له د امراک په زلاړو م مرګرولا چاته مې مګا ګو نه کوچر کپڑا مې په واچولا په سادر کې مې باندې کا په موټر سایکل باندې مې اوتاړل او ستودان پاسه په پرتو باندې دا ما یو لا بیا ډیرا کې مې راکا
د وکلنې عالیه د وژنې نورستو په ټولنیزو رسنیو کې سیاستمدارانو او د بشري او ماشومان حقوقو فعالانو لخوا د دغه پیخي په سخت ټکو سره غندنه شوې و او ککړ تنانو نیول غوښتنه یې هم کړې و. د بشري او ماشومانو حقوقو فعال عمران ټکر وی او وی ډی وته وای د قانون پرانا کې دي تورن کستا سخت سزا ورکړل شي.
مسله دا ده چې یو په مخنیوي کار په کار دی او دویم د سزا لپاره زموږ چې د تفتیش کوم عمل لپاره غیبانې د کار کولو ضرورت دی، د استغاثي چې کوم عمل لپاره غیبانې کار کول په کار دی، نور د تاړې تحصیل کچرو کوم عمل چې دی نو هغه ارزان کول په کار دی، اساس کول په کار دی، او استاد چې خلکو ته پکې انصاف ملاویږي او زر تر زر انصاف ملاویږي.
په مطبوعاتو کې خبر شو راپورونو تر مخه په کال 2000 شلم کې یوازې په خیبر پختونخوا کې یو سلسله یا پیخي ماشومانو سره د جنسي تیریو ریکارډ شوی او څلور پکې مړ شوی هم دي. په دغه پیخو کې د خیبر پختونخوا پولیسو تر مخه لګ تر لګه یو نیم سل پوري تورن کسان نیول شوی دي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
نور دغه تاسو د وی او ای دیوا خبرونه ته وګورئ. د دې خبرونه کې اوس وخت شویره د اداري چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د سیاسي چارو د پاره د امریکای نائب خارجه وزیر ډیوډ هیل د افغانستان په حق له د کال 2000 شلم په کیمرا کې دونکو کانفرنس ته خپل تقریر کې افغانستان له یو کال د پاره د 300 میلیون ډالرو د غیر فوجي امداد ورکولو لوځو کو دوی چې د مو شریک مقصد دا دی چې په افغانستان کې دننه دي امن وي، افغانستان د خپل گاونډیانو سره فروغ او ساز جنتی رہی، د خپل پولیس د بشري حقوقو خاطر دی کوي، او چې د دومره وسطوان خاون شي چې تراهګرونه د افغانستان خوره د امریکای او د امریکای د اتحادیانو خلاف د استعمالولو نه بچ کو ساتلی شي. امریکی پوخ نیت کړی دی چې د کال 2001 نه راپدې خو چې افغانستان کې کمی کامیابی تر لاسه کړی دی، دا به خوندي ځاتی پدې کامیابی کې د خلکو ظلمي کول او د کمشمیر فرقو د حقونو د خاطر کولو، افغانستان کې په قانون د عمل کولو، په بین الاقوامي لو نامو د عمل کولو، او د یو کوټري ایماندار او قکو ته د جوابدهي حکومت قیام هم زمو پکړو کامیابی کې شامل کارونه دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو په سخت ټکو کې دا خبره کړې ده چې د افغانستان حکومت دی په هیواد کې د امن او سلامتیا د قیام لپاره لازمان خپل برخه کردار ادا کړي. خاغری پومپیو زیاته کا زو د اقتصادي اصلاحاتو په صحیح مانو کې د بډو رشوتونو د نوغي وستو، د نشئی موادو د کار روزګار ختمورو، د بشري حقوقو د خاطر کولو، په مذهبي ازادۍ د عمل کولو، د ذاتی مد لپاره د سازگار ماحول پیدا کولو، او په خپل خود او درېدو لپاره د اقدامات کولو خبره کوم. خاغلی پومپیو په ټینګ سره دا خبره وکړه چې په امن خبرو اترو کې چې په کوم سیزونو صلاحي او کړې شوې ده، دا به مستقبل کې افغانستان له بین الاقوامي امداد د سومروالي په لړ کې اهم کردار ادا کوي. وزیر خارجه خاغلی پومپیو دا خبره هم وکړه چې بین الاقوامي برادرۍ له او په خصوصي توګه د افغانستان ګاونډي ملکونو له بهم یو کردار ادا کولی چې افغانستان سره د نور زیات امنناکا محفوظ او پایدونکو امن په حصول کې لاس امدادو کی. نائب خارجه وزیر ډیوډ هیل وایي چې امریکای د کال 2021 د پاره افغانستان له 300 میلیون ډالرو د غیر فوجي امداد اعلان کړی دی، خو په دې شرط چې پاتې 300 میلیون ډالر به علاوه کوي چې امریکا امن عمل کې پرمختګ وویني. خاغلی ډیوډ هیل خپل وینا په دې ختمه کوي چې موږ ټول د افغانستان په مستقبل کې غرضیان یو. په دې سبب افغانستان حکومت هم لازم ده چې په دې لړ کې خپل برخه کردار ادا کړي. افغان ولس او دنیا ته نه همدا تمه لري.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 2023 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.